اته بجې شو احمد شبر مرکلې موکو د دې سات په خبرونه کې ل خبري برخه ورها خو د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او درسي ساحت هم خو لمړی خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله ل کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون وروسته لدی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې ل افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شول. موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله باندې دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو څرګنده کړي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ نمبر شوی دی. په ژل شوی کې دوی شزي درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بې ګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همدار سوبل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشلي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر اولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د شزو د شلو ورونو د کرکټ اتل ولې پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتل ولې د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19مه په سریلانکا کې پیل شو چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. اساجرادو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. د امریکا د کانګرس یو غړي داسې هڅه پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پرسمتونه پیښندل شي. بل لور ته په فری خبرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن سره وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوزي
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ول ورستون سره
سربینه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او دولکه افغاني نغدي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي هوړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت تر رسمیت پیژندلو مخه ونیول شي. لبلې خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوزو ځپون کې اقدامات جات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسيتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وای چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د شوزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوریت پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شو دي د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د شسو د حقونو فعالې د وی پټنګ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لبل خو د امریکا د سناجر کې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو لوري د افغان شسو ځپون کې اقدامات زیات شوی او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخص ته وویل ترڅو چې طالبان له شوزو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. هغه شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شوزو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ پښم ټولګي پورته زدکړو به برخې کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي. همدارسې د هغوی د غنډو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیدا. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دا کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوې ده. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمي سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوریت حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نشته درې کاله پخوا د 2023 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي یو شمیر محصلان پر خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزه پروسې شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي تر څو هغه نیمګړي درسونه چې له مونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لږ تر لږه د شپاړه سوه محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړې پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډېر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت تر څو ډېر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسم څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندیښنه وه چې شاید د مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیواله کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لګدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لګدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدین زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. ریپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته په کې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله یې ډېری نجونې والکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوي خو ولور نشي پرې کولی. نو زکه تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چا نه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اته ویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلی او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چا په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزه ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا را ته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا. ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
بیا شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمېر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خېل لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده تا اجازه نرا کوله، ویلی ته باید کور کارونه سنبال کړی، لکه د نور خو زغوندی خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشوم تلای. نو میادی کی چې سمې جامې می اغوستی وی سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کوي دا شوم، بیا به بیرته هماغه غرای هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نومې خپور شي ویل بعد مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلې ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلې د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حقې تر پښو لاندې کړي، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلونې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګرنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می دادا چې د کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیسمش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښزوی کنروی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه موږ ته هم ورکه همداسي کده بل چا لور یا خور د دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په د خپل د کور سره شو بیا شفافه په د خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزی او مشکلاتونه او دغه کوم منفی رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ په تړلې یو دا لمنځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي کچې رې په کورنۍ کې لې وغړی سره چنګور ده دی وی مینځه چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاو تریخوالی وي دا تاو تریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستوند سره مخ کې وي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي ووسیږي هغه کې احترام ووسیږي هغه کې مینه ووسیږي نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یو اړیکه هم دی انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یو جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوی راځي هغه واده کوي نوی راځي یو نوی محیط ته داخليږي نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي روابط ورته نوي دي کور ورته نوی ده ماحول ورته نوی ده د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې نو دا دلته راغلی نو د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي د غړو سره آشنا شي دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي ځکه چې دې ته هر شی نوی دی بخصوص د دې خاوند بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې ځکه چې روابط متقابل دي کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي روابط به وپېژني هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل او ټکول رامنځته شي نو دغه سپېسلي او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا لمنځه لاړ شي نو کله چې کورنۍ لمنځه لاړ شي ټوله جامعه لمنځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کیږي د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم تاسو ته سلامونه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د سی فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یو نوکر یو مزدور هم راوستي ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي بس ورکوي کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سر اچوي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی یا عالم کتاب لیکل کیږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکې نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپل ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوې.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ترې څوک هیڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده او قدیدی او کدی بل اولاد نور تخکاری؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تی نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. گذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغه سي برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل دار ته وایي چې کله چې لوی نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت
رسیده نور زمان که سوک آسانه دور نور که سوک و سر دوستی نکی سوک و سر خوازیت نکی سوک و سر خیخی نکی دا خبری خو دیر ناور پایل لری که دوی پوشی خو دوی اگا خودخواهی اس چی ده دا یه دیر بات اس ده چه پزینی کورانه که امداسی دی و زنمنون که دی ارس هم را چه انسانان نور تا احترامو که فقط که ده خل زن احترامی کرده که دی خبر دوی نپویگی که چی ری پوشی نو دیر آسانه ده دا که خرابیا خوازیت اس مصرف نلری اما دیر شایان ترلاسه کولیشی اخستهشی پا نه مصرف سره دیر شایان ترلاسه کولیشی دیتا پا کار ده چی دغم اوز خو مدنی طولنیم پال نیدی دغم رسانه باید کارو کی او دوی متوجه کندی دیر کم گذشت پارا دوی آمادگی و نیدی سو فکر کم چی جوان دیر خبر مخزی هر چو کار زولاری پا دنیا کچی خوشحال وی دس یو کورنۍ کې ژوند کې تاسو ترې خوالې نه خوشحالي محبت لورینه او بلته باغ صورت کې ژوند ډیر خطو د پرمخ سي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوان کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالي کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي
بله
خلک ورته ښه نظر کوي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
یې لیکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي
ډېره مننه ډېره خه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالي کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلې ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثره پلان د دوی په دې اند دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ د ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کې چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښ نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښ او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړول تاوتری خوانې په دلته را منستکیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه رزق چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان رزق نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا ته دا حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله شته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لیور ته کار وکړې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکړې یا خواښې ته کار وکړې. البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرته ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې میرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کې، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورندار راغله، په دې مرج ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پی امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثلا یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. وایي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د اصولو څخه، خپلو حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپل کومه انګور چې د خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې غخ په خواله ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړي، یا مثلا هغه وکړي، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ. او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړي. نه، د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلعکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 601. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمه سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونې ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي راغلي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې بخونکې راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت پاړه وایي. دا بو ورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکي هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو شارونو کې اوسېږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 400 اتیا میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامه د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بېلابېل دینونه لکه د اسلام مقدس دین،
عیسویت او بودایی زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسې دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221401.
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.